rosa. السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې په دې نیم ساعت کې نړیوالو افغان دولت او طالبانو ته یو نوې نه مادهی زاتر هسپارلې
د دغه حدود ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا ښه خبره ده کچیر ته فشار نوي مونږ یو حل لارې ته رسیږو
افغان ولسمشر بیا وایي د ډول طرحو کې بیړه ښه نه ده ننګرهاریان وایي چارواکو خیالي پروژې پرې تېرې کړي
ویالې جوړېدل دي ورده شي دا خلک د وګوري جنجالې کې یو تیګر نه دی خود شوې
پکتیا کې میرمنې برېښنایي تذکرې غواړي
زمونږ خویان دی د خپل هویت څخه برخمن شي باید خپله تذکرې واخلي او ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځېږي
د ایران په نطنز اټومي پټۍ کې تخنیکي ستونزه پیدا شوې سموکراګه ازادي رادیو نه اوري مخکړه دي چې د یو نورو راپورونو تراشو په مخړې خبرونو ته نورياس نوري چمتو کړي
په پایل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه افغان ولسمشر اشرف غنی وايي هغه سولې ته پرسیدو کې چې په نتیجه کې پر اساسي اصول موافقه نه وي شوی نه ښایي چې بیړه وشي ایران د نتنز پاتومی تاسو کې دی الکترونیکی ستونزې خبر ورکوي د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وايي برېټانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسي د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکې بللې کلک مخالف دی بشپړ خبرونه افغان ولسمشر اشرف غنی وايي هغه سولې ته پرسیدو کې چې په نتیجه کې پر اساسي اصول موافقه نه وي شوی نه ښایي چې بیړه وشي ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د کودامن د خلکو د شورا یوې غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته کړه د سولې هغه طرحه چې دوی د استانبول د غونډې په درشل کې وړاندې کړي اصلي محور د په وینا پر دې هیواد له تپل شوې جګړې څخه یوه عادلانه او تلپاتې سولې ته په انتقالي دورې څرخي
سوله زموږ طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو ډیالوګ دی لا دوامداره او ګټور بحث پرته چې پر اساسي اصولو نتیجې ته ورسیږو څوک دې ورختای نه کوي
په ورته وخت کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سولې د پروسې په چوکاټ کې د سولې د حکومت پر رامنځته کولو ټینګار وکړ او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې د سولې بحثونه به په پټه ترسره نه شي ښاغلي صالح دغه راز وویل چې د استانبول غونډه به روانه اونۍ جوړه شي که څه هم د دې غونډې دقیقه نیته تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې خو له دې مخکې ویل شوي وو چې هغه به د اپریل په 14 جوړه شي په عین حال کې په قطر کې د افغانستان سفارت په یو لیک چې د بهرنیو چارو وزارت ته استولی ویلي چې ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبرې وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي د استانبول د غونډې په درشل کې د سولې د ولسي حرکت د 28 ولایتونو مسؤلینو په کابل کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې سولې ته د رسیدو لپاره څلور مهمې سپارښتنې وړاندې کړې د غونډې برخوالو په یوه خوله ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې لومړی اور بند وشي د دې حرکت د پکتیا د څانګې مسؤل احمد شاه بهار وویل
هغه د سولې په پروسه کې تر ټولو لومړنی او اساسي پړاو د سولې منازعې په مدیریت کې دغه دی چې باید مخکې له جګړې اوربند وشي او وروسته خبرې اترې پیل شي ځکه د جګړو په وخت کې کله چې جګړه شدت ومومي خبرې اترې نه دا چې نتیجه نه ورکوي بلکې امکان هم نه لري
د سولې په ټوله پروسه کې ولسته ونډه ورکول د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د باصلاحیت پلاو ترمنځ د خبرو مخته وړل او د سولې په اړه یو هر اړخیز جوړجاړي ته تر رسیدو مخکې د جګړې هیڅ یو لوري ته امتیاز نه ورکول د دې حرکت د غړو د غونډې نور مهم ټکي وو په بغلان کې معلولینو او د جګړې د قربانیانو د کورنیو په لسګونو غړو د یوه اعتراضي لارون په ترڅ کې د خپلو حقوقو او امتیازاتو د اجرا غوښتونکو شول دوی چې نن د پلخمري په ختیځ کې د کابل لوی لارې د څلور ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه چارواکي تورن کړل چې له برېښنایي تذکرو پرته پر عادي تذکرو ورته خپل میاشتني حقوق نه ورکوي
ماشوما
سه سال چهار سال مونده
د بغلان د شهیدانو او معلولینو د چارو رئیس عبدالصبور صابریار وای د نوي طرز العمل مخې ټول معلولین او د شهیدانو ورثه باید نوي الکترونیکی تذکره واخلي او له دې پرته میاشتنی حقوق نه ورکول کیږي. د چارواکو په وینا په بغلان کې له 2000 زیات د جګړو معلولین او د جګړو ورثه ثبت دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران نن د نتانس په اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکړ. تر دې یوه ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوي پرمختللي سنتریفیژونه فعال شوي وو چې د یورانیمو د پخولو پروسه لا چټکوي. د ایران په دغه تر ټولو خوندي اټومي تاسیساتو کې د حملې دغه وروستۍ پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویان بهروز کمالوندي وویل دغه پیښې تلفات نه دي اړولي او نه هم هوا ککړې کړې، خو زیاته یې کړه چې د نتانز د تاسیساتو برېښنایې اغېزمنه کړې ده. تیر کال د نتانز په اټومي تاسیساتو کې اور ولګې چې حکومت هغه د ایران پر اټومي پروګرام د حملې هڅه بللې وه. تر ځمکې لاندې د نتانز اټومي تاسیسات د ایران د یورانیمو د پخولو د پروګرام مهم ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکي پرې څارنه کړې. د دغې حملې او د ځینو نورو حملو تورونه پر اسرائیل چې په سیمه کې د ایران یو سرسخت دښمن ګڼل کیږي لګول شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي بریتانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکي بللي کلک مخالف دی. ډومینیک راب نن وویل په وروستیو کې له اخیستل شویو ویډیوګانو، تصویرونو او نورو اسنادو څخه ښکاري چې د روسیې وسلوالو ځواکونو د اوکراین د پولو پر لور یا د لاندې کړې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمې ته ډېر خوځښتونه پیل کړي چې ورسره دا اندېښنې چې ګوندې موسکو به د اوکراین ختیځې برخې ته د ځواکونو د استولو لپاره تیاری نیسي زیاتې شوې دي. کرملین د ځواکونو د پشا کولو لپاره د لویدیز غوښتنې رد کړې او همې دا خبره چې دغو ځواکونو ګواښ رامنځته کړې رد کړې ده. کرملین ویلي د روسیې د خاورې دننه د ځواکونو خوځښتونه د ملي حاکمیت مسله ده. ښاغلی راب دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د دواړو لورو له خبرو وروسته اردوغان په سیمه کې وروستي پرمختګونه د اندېښنې وړ وبلل او هیله یې ښکاره کړه چې دغه لانجه د خبرو له لارې او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا سره سم له سوله ییزې لارې هواره شي. فرانسه د کورونا ضد واکسین د پروګرام د ګړندې کولو لپاره د فایزر، بایونتیک او مودرنا واکسینونو د لومړي او دوهم ډوزو ترمنځ واټن اوږدوي. د فرانسې د روغتیا وزیر اولیوی ورن د فرانسې جی ډی ډی ورځپاڼې ته نن یکشنبه وویل چې د دغو واکسینونو لومړي او دوهم ډوز به له دې وروسته د څلورو نه بلکې د شپږو اونیو په واټن کې تطبیق کیږي. د هغه په وینا دا کار به دوی ته د دې زمینه برابره کړي چې ډیرو خلکو ته د خوندیتوب له کمیدو پرته واکسین ورکړي. د واکسین د پڅ بهیر له پیلېدو وروسته فرانسه د روانې اپریل میاشتې تر نیمایي د مخه هغه هدف ته نږدې شوي چې باید په اونۍ کې 10 میلیون وګړو ته د واکسین لومړني ډوزه ورکړي. په داسې حال کې چې هیوادونه د کورونا د وایروس د نویو بڼو په وړاندې د واکسینو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره سیالي کوي، یو شمېر روغتیایي متخصصینو سپارښتنه کړې چې د واکسینونو د لومړي او دوهم ډوز ترمنځ د وخت زیات شي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 4. هرات کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 2. کندهار کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 9. او بلاخره جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د ورښت امکان هم شته، د تودوخه لوړه درجه 21، ټیټه 8 اټکل شوی ده.
مخامنه خبری مجلې ته غواګي راځو د دغه مجلې لمرنی راپورت. ملګری ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو یو نملار سپارلې دی. د دې نملار هدف دا دی چې دواړه خواوې د استانبول له غونډې مخکې پر ځینو مادو هوکړه وکړي. دا لیست نه مادې لري چې تلپاتې اوربند، د انتقالي دولت رامنځته کول او په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډونې مهم مسایل یاد شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر افغان مرکچي او طالب پلاویو ته د ګډو اصولو په نوم نه مادیز نوملاړ سپارلی. سو د استانبول لغونډې وړاندې په ځینې یو مهم برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیږدیز حکومت جوړېدل چې بل سولهیز او ټول ګډونه حکومت ته زمینه برابره کړي، د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون ټینګار او له ګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې لرل د دې متن مهم ټکي دي. خو په هغه لیک کې چې په دوحه کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته رالیږلی، راغلي طالبانو د دې اصولو په ځواب کې هوکړه کړې چې استانبول غونډه کې به ګډون کوي، د نوي ورځو لپاره به تاوتریخوالی کموي او د مشورو لپاره یې دوه ورځې نور هم وخت وغوښته. همدا ډول د افغانستان مرکچي پلاوی بیا د دې اصولو په ځواب کې پر اسلامي نظام او ملي یووالي ټینګار کړی او تر خواهی د ټاکنو له لارې د واک لیږد د ګاونډیانو او سیمې هیوادونو لخوا افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو مخنیوی او یو داسې سوله غوښتي چې د بلې جګړې پیل نه وي. د بهرنیو چارو وزارت ته د لیک د وري میاشتې په 13 نیټه راستول شوی، خو ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د ګډ اصولو دا نه مادي د وري میاشتې په 15 افغان مرکچي او طالب پلاویو ته سپارلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې دوحه کې سفارت د لیک ور استول دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي، دوی له ارزونې او په ملي مصالحه عالي شورا کې له مشورو وروسته د دې بحثونو د پیاوړتیا په اړه خپل نظریات کوربه هیواد او ملګرو ملتونو سره شریک کړي. افغان مرکچي او طالب پلاویو بیا د ازادي راډیو له ډیرو اړیکو سره سره په دې اړه خبرو کولو ته زړه خنه کړ. ملګري ملتونه، امریکا، ترکیه او قطر داسې مهال د استانبول له غونډې وړاندې له دې اصولو پر یو شمېر مهمو د هوکړې غوښتنه کوي چې زلمي خلیلزاد هم په کابل کې له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحه عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره لکتنې وروسته وویل افغان لوری باید د غونډې ته له یوې واحدې طرحې سره ورشي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم هم د ترکیې په غونډې د ټینګار تر څنګ خبرداری ورکوي، که دا غونډه بریالی نه شي د ناچارۍ به د خلکو د ساتنې لپاره لاس په کار شي.
الله دې وکړي چې د استانبول غونډه پایله ورکړي او اوربند وسي او ترکیه له افغانانو ملي او امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرسته وکړي، دوی چمتو هم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرسیال امرالله صالح نن په کوهدامن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د استانبول ناسته به په روانه اونۍ کې پیل شي چې له طالبانو او له نورو لوریو سره به پکې جدي بحثونه وشي.
و موردل چې ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو یو نملاړ سپارلی دی. بلورته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که د سولې اړوند طرحې له هر ادرسه راوړل کیږي باید بیړه پکې ونه شي. ښاغلي غنی د کوهدامن شورا یوې ولسي ناستې ته په یوه ثبت شوي پیغام کې ویلي حاضر دی د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خپل واک موده راکمه کړي، خو هغه وویل د دې مودې راکمول په دې معنی نه دي چې افغانان بیا تیرې ترخې تجربې تکرار کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوهدامن شورا یوې ولسی ناستې ته په ویډیویي پیغام کې نن یک شنبه وویل حکومت له جګړې څخه سولې ته د تګ لپاره خپل روښانه طرحه لري او د سولې اړوند طرحو کې باید بیړه ونه شي. هغه وایي افغانان د دې ظرفیت لري چې د سولې لپاره خپلې طرحې جوړې کړي.
طرح ما برای عبور از حالت جنگ تا
زموږ طرحه له جګړې څخه د یوې تلپاتې سولې په لور تک ته روښانه ده. هر هغه طرحه چې له بیرون څخه مطرح کیږي موږ خپل دننه دومره ظرفیت لرو چې هر اړخیزې طرحې وړاندې کړو. سوله زموږ طالبانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو مهم اړخ دی. پرته له دې چې په دوامداره او ګټوره توګه موږ یوې پایلې ته ونه رسیږو څوک دې وارخطایي نه کوي.
بحث دوامدار و مفید به سر اصول اساسي به نتیجه برسیم کس وارخطایي نکنه.
افغان جمهور رئیس همدار از وای حکومت د سولې دراوستو لپاره خپل اراده او خنیت خودلای. نوموړی په ټینګار سره وای حاضر دی دی وی تلپاتې او هر اړخیز سولې لپاره د خپل د واک موده کم کړي. جمهور رئیس وای انتخابات د راتلونکو حکومت د واکدارانو په ټاکل کېدو کې یو اساسي شرط دی او همدغه ټاکنې بیا هغه حکومت ته مشروعیت ورکولای شي. ښاغلی غنی دا خبر یو ځل بیا تکرار کړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې بې ځلی د واک ترلاسه کولو لپاره نه کاندیدیږي. د افغانستان جمهور رئیس وایي په تیرو 20 کلونو کې د سولې لپاره تر بل هر وخت څخه زیات دننه په هیواد کې د سولې اړوند ملي اجماع رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح بیا دې غونډې ته وویل طالبان باید روان افغان وژنه ودروي. هغه وویل که بیا ځلې د ښه نیت معلومولو لپاره د نور طالب بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کیږي دا د منلو وړ نه ده.
ما ما یک چیز از همینجا براتون وعده میتم، به خاطر به شما وعده میتم که
زه لطاس سره په یو برخه کې شمنه کوم او شمنه هم د دې لپاره کوم چې ستاسو اولادونه د دې وطن په ګډ ګډ کې د دې خاورې د ساتنې لپاره پوځي جامې په ځان کړی. موږ بیا هغه اشتباه نه تکرارو. موږ د طالبانو د بیا معلومولو لپاره هیڅ کله هم بندیان د خنیت په هدف نه خوشی کوو. خو خيار سره هیڅ کله هم لیوی سوري څخه 2000 خپل ځان د مارچ 40 ته نه ورکړي.
موږ هوشیار از یک سوراخ دو بار توسط مار گزیده نمیشه.
خغلی سالی ویلو طالبانو سره باید د سولې دراوستلو لپاره مذاکرات دوام ولري او هیڅکله هم جمهوریت ماته نه ده خوړلی. طالبانو لا تر اوسه د دې څرګندونو په خبرګون کې څنګه دی ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دی چې دننه په افغانستان کې د ترکیې ناستې لپاره د بیلابیلو طرحو په جوړېدو بحثونه روان دي. د استانبول ناسته د خغلی سالی په وینا ممکن د دې اونۍ تر پایه په ترکیه کې جوړه شي.
و موردل چې افغان ولسمشر وایي د سولې په اړه هر ډول طرحه چې راځي باید بیړه پکې ونه شي. لږ وړاندې مې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زینه د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې افغان حکومت او طالبانو ته د ملګرو ملتونو امریکا، ترکیې او قطر لخوا ورکړل شوې کرښې یا ورکړل شوې مادې په څه معنی. نوموړی وایي
د افغانستان مازله بدون نه تنها په افغانستان کې بلکې د سیمه او د سیمه څخه اخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جړلې د افغانستان د سولې او جنگ شته. نو په دې خاطر د نورو هیوادونو او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو د حالات په دغه موضوع کې دا یو مثبت پوینټ دی، ځکه دلته یو سارون کې ډاله باید وي او یو د فشار اعلی داسې وي چې هغه همیشه په هغه حالاتو کې کچیرې موږ د نقشې خلاف قدم دو هغه سبب د دې شي چې بیرته فشار په دواړو لورو راوړل سي تر څو بیرته لارې ته سم سي. نو د دو مداخله د افغانستان په دې موضوع کې دا یو مثبت ګام زه بولم، اما په عین وخت کې د ځین مادو مخکې شریکول او په هغه باندې هوکړه اخیستل زه فکر کوم که دغه لړۍ نورم ادامه پیدا کړي خپله د استانبول د ناستې هغه ماهیت او معنویات به بیا تر پختنې لاندې لاړ شي او یو سمبولیک غونډه بوي، ځکه دا هغه مسائل دي چې باید د هغه کسانو ترمنځ پر بحث وشي چې په دغه غونډه کې اشتراک لري. خو کچیرته د اشتراک نه مخکې دغه موضوعات د پردې تر شا په نحوي حل او فصل کیږي او غونډه بیا یو سمبولیک بڼه ځانته نیسي، دا د دې غونډې ماهیت تر ډیره حده به تر پختنې لاندې راولي.
احمد زای صاحب، اوربان د انتقالي عدالت په ظاهر درنی موضوعګان کاری زکه دواړه خواوی په اړه باندې واخل نه دي، څومره امکانات دي ست چې دغه نړیوال خواوی چې امریکا، ملګری ملتونه، ترکیه او قطر دي دغه غوښتنې په افغان حکومت او طالبانو باندې ومني؟
تاسو وګورئ د منازعات او د حل لړۍ همداسې یو سوي که چیرته منازعات شتون ونه لري نو دغه سي ناستو او ډیالوګونو ته اړتیا بیا نه لیدل کیږي. طبعا دغه تا د افکارو او د نظرونو ډیر زیات توپیرونه لیدل کیږي د دواړو لورو، خصوصا ته د نورو نړیوالو په پرتله کې بیا د هغه سره پرتله کو هغه بیا ځینې نور غوښتنې او وړاندیزونه لري. نو زه فکر کوم چې تخپل دغه ډیالوګ چې دو مشرتابو او همدارنګ د دول ور پور چارواکو په ماینس کې به دا ډیالوګ تر سره کیږي، دغه بخپل سبب د دې شي چې دغه د افکار او د نظریاتو دغه بدلونونو ته به یو واحد ټکی پیدا کی. خو دومره آسان هم نشته. تاسو وګورئ د دوه ناسته هم تقریبا یو درې اړخیزه ناسته و. امریکا پکې په نحوي مستقیم یا غیر مستقیم حضور درلود، د طالبانو لور پوری استازي هلته ول او د افغان حکومت هم پلاوی هلته و. اما په جریان د دوه عمر اوږد وخت کې تر اوسه متاسفانه دوی یو نتیجې ته ونه رسیده. نو د ترکیې د ناستې نه هم کامونګه په دې فکر کې یو چې په دغه جریان د لاسو ورځو کې یا اله دولس ورځو کې به مونږ داسې یو ملموسه نتیجه ولرو فکر نه کوم.
نو احمد زای صاحب، فکر نه کوي هم دې وضعیت نړیوال اندېښمن کړي او مخکې کرښې مشخصوي؟
متاسفانه نړیوال خپل که واقعا په جدیت سره کار وکړي مونږ به تر دغه مرحلې نه رسیدلو. په مجموع کې مونږ خو ادعا د دې لرو چې د افغانستان د سولې په اړه هم سیمه ییز هم نړیواله اجماع شتون لري، خو متاسفانه دغه اجماع د هر هیواد لپاره یو بیل تعریف او د بیلو کرخو پر اساس جوړه شوې ده. زه فکر کوم د دغو لخوا د دغو حدودو ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا ښه خبره ده، ځکه د که کچیرته فشار نوی متاسفانه زمونږ افغانان یو بد عادت دلته دا دی چې کچیرته یو بهرنۍ کاغه په هر کچوی په یو شی کې دخیل وی نو بیا موږ په نحوه ځان کنټرولو او که تخبلو مینس کې یو نو بیا متاسفانه هیڅ کله موږ یو حل لارې ته نه رسیږو.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار د اچین او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې د بیا رغونې چارو ته پاملرنه نه ده شوې او برعکس لسګونه پروژې خیالي پرې تېرې شوې دي. دوی له دولت نه غواړي چې ته پام ورته وکړي. دا هغه ولسوالۍ دي چې داعش وسلوالې ډلې وځپلې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ننګرهار د چین او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیر شاو خوایي ونی ملسیزه جنگ جګړو کې ورته د سر او مالګن زیانونه وختي خو په خبره چې په مقابل کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغه ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران وایي په سیمه کې هیڅ ډول رغنیزي چارې نه دي ترسره شوې. د چین یو قومي مشر ملک سید حکیم حقیار وایي حکومت په ولسوالۍ کې د دیار لس جمعهتونو د جوړولو خبره کړي خو په خبره نه پوهیږي چې دغه جمعهتونه چیرته جوړ شوي دي.
مونږ د چین یو نه پاګو چې په خیالي پولیس ملي دلی او خیالي اشپزان او دا خلک ملي دلی او خیالي دیار لس جمعهتونه راته وویل زه نه پاګم چې دا د په کم جرأت سره وویل چې ما په چین کې دیار لس جمعهتونه جوړ کړي دا جمعهتونه سپېد نه غواړو.
د همدې سیمې یو بل قومي مخور محمد صادق بیا د زینو پروژو یادونه کوي چې مربوطه مسولونه یې د تطبیق کې دوه راپور نه ورکړي خو د دې په خبره هیڅ کار نه دی شوی.
د جنجالي دو ویالی جوړې دل دی ورده شي داخله د وګوري جنجالي کې یو تیګ نه دی خود شوی خو مونږ ته ویل شوی جنجالي بیا نه جوړه شوی. د سور کمر ویاله مونږ ته رئیس صاحب د انشاب دهات ویری جوړ شوی ورده شي یو تیګ په بل نه دی خود شوی. د تنګې د استنادي دیوال مونږ ته ویل شوی دي چې دا څه کال تکل شوی یو تیګ نه دی خود شوی.
روختیا معرف سړکونه او جمعهتونه هغه څه دي چې دا چین او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي په دې برخو کې د جدي او رښتینو اقدامات غوښتنه کوي. دا چین او سپینغر ولسوالۍ د اوسیدونکو په باور د غلطه د وڅل وخت خوونځي او لودانی او یوازې دوه جوړ پاتې دي او نور ټول د جنگونو لقبل ویجاړې شوی چې باید ورغول شي. اچین او سپینغر د ننګرهار جنوب ته د سپینغر په لمنو کې پرتی ولسوالۍ دي چې په تیر شاو خوایي ونی ملسیزه کې پکې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د جنگونو لامل ډېرې کورونه ویجاړ او خلک یې له سیمو کډوالې تاړ شوي دي. د غلطه چې اوس نسبی امن راغلی اوسیدونکي وایي درغونې او پراختیا په چارو کې د حکومت د عملی اقداماتو غوښتونکي دي نه د خیالي پروژو. د ننګرهار د ولسی تړون د ملي پروګرام ولایتي مسول محمد اسماعیل ظریفي وایي د دوی په پروژو کې هیڅ یو خیالي جماعت نشته او په خبري ادرسونه یې معلوم دي او اتیا سلنه کارونه بشپړ شوي دي.
موږ په دغو مساجدو کې به یو هم خیالي مسجد نه وي. ټول ادرسونه معلوم دي. پیشرفت کاری پیشرفت معلوم ده او موږ هر وخت د موضوع د حج اوقاف رئیس صاحب سره په هماهنګي باندې
خو د ننګرهار والی زیول حق مرخیل بیا د ولسونو اندېښنې او نیوکې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې برخو کې به جدي څېړنې او په همدې روان کال کې به ورته ځانګړي پاملرنه وکړي.
تعهد مدار چې وای او پروژه چې ولسونه ور باندې نقد لري اعتراض لري بررسی کیږي با او نتیجه به بیرته د اچین او د همدارنګ د سپینغر ولسونو سره شریکيږي. هیڅ خیالي مکتب هیڅ خیالي مسجد هیڅ خیالي پولچک هیڅ خیالي پروژه نه نظام ته د منولو وړ نه ولسونو ته د منولو وړ.
د ننګرهار د چین او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د زینو خیالي پروژو خبره کوي چې تر دې وړاندې دغه ولایت د یو شمیر نور ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د تطبیق شوو پروژو د کیفیت د خرابوالي لامل اندېښنې شریکې کړې وي.
له ننګرهار نه به ورشو پکتیا ته. په پکتیا کې د ښځو فعالان غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل شي. دوی وایي د دې ترڅنګ ښځو ته باید د تذکرو د ارزښت په اړه عامه پوهاوی هم ورکول شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
لکوم وخت راهیسی چې په افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو لړۍ پیل شوې، د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په دې پروسه کې د ځینو ستونزو او نیمګړتیاو څخه شکایت کوي. تر اوسه په پکتیا کې د ښځو او نارینهو لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې یو مرکز فعال شوی چې د دې سیمې اوسیدونکي د خلکو څومره والي ته په کتو دغه لړۍ کمزوري ګڼي. دوی وایي کله یوې خوا په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه نشته، بل لوري ته په مرکز ګردیز کې هم دغه پروسه لازمه چټکتیا نه لري. مدني فعال زرمینه همت آزادۍ راډیو ته وویل
ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپل تذکيري واخلي او دا پروسه باید ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځيږي د خاطر نشي ترسو زموږ خوند په سهولت کې وي. نه تنها د پکتیا ولایت مرکز کې د تذکيري مرکز شتون لري، باید نور ولسوالۍ ته هم مرکزونه لاړ شي ترسو زموږ خوند ټول خوند مستفید شي او برهنایي تذکيري واخلي.
د پکتیا د اطرافي سیمو نارینه هم په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی امیر اکبر جان وایي
موږ ولسوالۍ ته مرکز نشته شرینا وتا او دلته موږ ته ډېر تقریب د سبې راسې رغلي او زنانار سره دي دلته وتا نوست. دا مشکل موږ ته ډېر زیات دی، باید هر ولسوالۍ نه یو د تذکيروم مرکز وای دلته چیرو جوړو ورکی چې کېر سره وي او تقریب زیات.
په ټوله کې د تذکیرو په اخیستلو کې یوه مهمه ستونزه د تذکیرو په ارزښت نه پوهېدل دي. د ښځو د یو بنسټ مشرې زرمینه شمس وویل په خاري سیمو کې ښځو لپاره د تذکیرو په اخیستلو کې ډېرې ستونزې نشته، خو په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د اسانتیا نه لري.
د افغانستان مرکزي سایه او چارو پوهان وایي په ولایتونو او ولسوالۍ کې خلکو ته د تابعیت د تذکیري قانوني ګټې نه دي تشریح شوي او ښځې هم د نارینه په شان تذکیره یا پیژندپاڼه ولري او د قانون د امتیازاتو څخه برخمن شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي په ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړي تر څو په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې هم فعال کړي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل
په پکتیا کې موږ مخکې یو ګارډ مرکز درلود، اوس مو په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز ایجاد کړی او ډیر زر به ان شاء الله تاسو د څمکنۍ په ولسوالۍ کې دغه سې د زرمت او د اریوب ځای ولسوالۍ کې موږ به د دې شهیدانو د موږ هڅه روان دي تر څو چې مرکزونه ایجاد کړو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې دوه مرکزونه فعال دي چې یو مرکز کې خزینه کارکوونکي د ښځو لپاره په دې برخه کې د خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت دي.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ایران نن یکشنبه د نتانس په نوم خپلو اټومي تاسیساتو کې د وی الکترونیکی ستونزې خبر ورکړ. تر دې یو ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوې پرمختللي سنترفیژونه فعال شول چې د یورانیمو د پخولو پروسه لا چټکوي. دا پیښې داسې وخت کې کیږي چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوي. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د ایران تر ټولو د خوندي اټومي تاسیساتو نتنس د برېښنا د ویش شبکې په یو برخه کې دغه تازه پیښه داسې محل کیږي چې ایران پرون شنبه په دغو اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنترفیوژونو د لګولو اعلان وکړ. بلخوا د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې پیل سوې دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویان بهروز کمالوندی وویل وروستۍ پیښې مرګ جوبله نه ده اړولې، نه یې هم هوا ککړه کړې، خو زیاته کړې ده چې د نتانز د تاسیساتو د برېښنا شبکې اغیزمنه کړې ده. کمالوندی فارس او اسنا خبری اژانسونو ته ویلي چې د دې پیښې علت څېړل کیږي چې وروسته به یې په اړه معلومات خپره سي. تیر لمریز کال د نتنس په اټومي تاسیساتو کې اور لګیدلی و چې حکومت هغه پیشه د ایران د اټومي پروګرام د شنډولو هڅه بللې وه. هغه اور لګیدنه چې 14 هم ورسره مله وه د دې سبب سوه چې ایران په دغو اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنترفیوژونو پر لګولو غور وکړي. د نتنس په نوم اټومي تاسیسات چې تر مځکې لاندې دي د ایران د ایرانیمو د پخولو یا غني کولو د پروګرام مهم ځای ګڼل کیږي چې د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې څارونکو پرې څارنه هم کړې ده. په دغو تاسیساتو کې د دې پیښې او نورو حملو شک پر اسرائیل کېږي چې د ایران سیمه ییز حریف ګڼل کېږي، خو اسرائیل په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تهران په عین حال کې په 13 نومبر میاشت کې د یو ایرانی ساینس پو محسن فخریزاده مهابادی په وژنه کې هم اسرائیل دخیل بللی. دغه ساینس پو لسیز مخکې د ایران پوځي اټومي پروګرام پیل کړی و. که څه هم اسرائیل د کومې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په وروستیو اونیو کې په وار وار ایران د خپل هیواد لپاره یو ګواښ بللی دی. د نتنز په اټومي تاسیساتو کې تازه پیښه داسې وخت کېږي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ هڅې پیل شوې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په بدل کې ایران له ګڼو هغو محدودیتونو چې په تړون کې ورته ټاکل شوي وو سرغړونه پیل کړې چې د ایرانیمو د زیرمو لپاره د ټاکل شویو حدودو ماتول هم پکې راځي.
په همدې راپور سره ورسېدو د دغه خبری مجلې پای ته. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. د ماښام لوو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شئ.